دشپې نه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر مون اوریدونکو، د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زی څلور کارکوونکي د طالبانو په بند کې د نږدې یو کال تر تېرولو وروسته نن خوشې شول. د جرمني ویلټ ام څونتګ ورځپاڼې نن د نړیوالو امنیتي سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیر کال په نومبر میاشت کې جرمني اعلان وکړ چې طالبانو د جی آی زی ادارې څلور سیمه ییز کارکوونکي نیولي دي. د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت یو ویان ویلي و چې د دې کسانو د نیول کېدو د علت په اړه په رسمي توګه معلومات نه دي ورکړل شوي. د جی آی زیټ په نوم د نادولتي موسسې په افغانستان کې د دې کسانو تر نیول کېدو وروسته خپل فعالیت وځنډاوه. جرمني په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی دی. د بیان د ازادۍ کوروي د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو لخوا د پرازیتونو د خبرېدو لپاره اندېښنه لري. د سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې پر رسنیو هر راز فشار د افغانستان له قوانینو سرغړونه ده. په بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی چې د رسنیو د محرمیت او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو او د نړیوالو میثاقونو له مخې د افغانانو د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د افغانستان انټرنیشنل اجرایه مدیر هارون نجفی زاده طالبان د پرزیتونو په خبروي تورن کړي او ویلي دي د دوی دا اقدام د افغانانو د غږ د خاموش کولو هڅه ده. طالبانو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې له رسنیو تمه لري د افغانستان له کلتوري او دیني ارزښتونو سره سمې خپرونې وکړي. د رسنیو او د خبریالانو د حقونو د سازمانونو په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی له هغه وخته چې طالبان واکمن شوي سخت محدود شوي دي. د افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په تېر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې وویل چې زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې د کلي د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تېرې غویي میاشتې په 9 اصري میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تېرو دوو کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده. د افغان اصري میاشتې ټولنه وایي لا هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. ایران وای د ګواخ او فشار نه بلکې د ډیپلوماسۍ لاره د لانجو حل ته چمتو دی. ورسته لدی چې متحده ایالاتونو پر تهران نوی بندیزونه اعلان کړل، د ایران دولتي رسنیو نن د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړ چې وایي ایران تل د لانجو حل ته چمتو، خو په دې شرط چې خبرې د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ وي نه پر ګواښونو او فشارونو. عراقچی دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وویل دا ټولنه غواړي د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي ایران د اوکراین پر ضد جګړه کې روسیې ته بالستیک توغندي ورکړي دي، پر د هیواد متحدو ایالتونو ته ورته بندیزونه ولګوي. او روسي چارواکو اوکراین ته ګواښ کړی چې که د لویدیځ په وسلو په روسیه کې دننه حملې وکړي نو په نتیجه کې مسکو ښایي پر اوراین او بخی پر اوکراین د اټومي وسلو برید وکړي. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری میدویدف چې اوس مهال د امنیت شورا مرستیال دی نن خبرداری ورکړ چې که پر کیف د لویدیځ په وسلو په روسیه کې د حملو بندیز آزاد شي نو اوکراین به د نړۍ په نقشه کې د یوه ویلې شوي خړ ټکي بڼه غوره کړي. کیف بیا بیا غوښتنه کړې چې باید د روسیې په قلمرو کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ذریعه د برید اجازه ورکړل شي څو د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. راپورونه کې په دایکنډي ولایت کې د ورستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه غبرګونونو ته کتنه کوو. د ایران په کرمان ښار کې ډیره یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې پر دوی د ډوډۍ د خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په سبا په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په تاشکند کې وکړي.
دا ډېر افتخار ځای د موږ ته، موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا تیم، باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق لنیزی نه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې به په کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له اندېښنو خبر شي.
که چیرې بې څښتنه سپی یو انسان وچیچي نو کیدلی شي خدا نخواسته هغه د ربیس یا د لیوانی سپی په ناروغۍ باندې اخته شي.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد دکل تاسو وړاندې کوم. په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ په اړه خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجارک بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې د دې بریټ د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په عین حال کې د دایکنډي ولایت ځینې مدني فعالان وایي د پیښې د قربانیانو مړی خاورو ته سپارل شوی دي، خو د دوی په وینا د قربانیانو وارثین په یو خپل د دې پیښې له عملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کوي.
په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ پاړه د خبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې او دغه بریده زړه بوګنون کوي بلل دی. د پنځشنبه د ورځې په دې بریټ کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو لمخې 14 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستيفن دوجارک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل،
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیا زارګانو تلپټلون کې بریټ چې د افغانستان په مرکزی سیمه کې وشو غند خاغله ګوتریشت قربانیانو لپاره سره خواخوږي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوي. عمومي منشي او زلبیا په هر حال کې د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجارک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیښه غندلې او له ملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاش دفیری کرنډیکر، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسي هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې له مخې د وروستۍ پیښې سربیره د ټولو ترهګریزو پیښو له عاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلې جمهوري نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د دایکنډي په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبلې خپګان ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږي شورا هم د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دایکنډي بریټ داخلي چې طالبان د قومي او مذهبي لګښتونو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په یاد پیښه کې 14 عام ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکنډي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوی دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
د سیمې خلکو سره چې موږ کومې اړیکې لرو د هغې له مخې پرون ټول شهیدان خاورو ته وسپارل، خو تر اوسه حکومت د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی او خلک په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې یوازې په رسنیو کې په بیانونو دې بسنه ونه شي.
د پنځشنبه په ورځ غرمه مهال د وسلوال بریټ د دایکنډي غور په لوی لاره وشو. سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د دایکنډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ور باندې وکړې. د داعش خراسان ولایت څنګ د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د بریټ مسولیت و مانه او یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي و چې جنگیالیوی د افغانستان په مرکزی سیمه کې د بریټ په پایله کې 15 تنه وشل او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کراتو دا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د داعش ریښې ایستلي خو ملګری ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه لا هم دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې اوس پر دوی د هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ د خرڅلاو بندیز لګیدلای دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. په عین حال کې پر خواله رسنیو د کرمان خار د برتسیر ولسوالۍ څخه په خبرو شویو تصویرونو کې لیدل کیږي چې د یو نانوایی پر شیشې یو لګول شوی کاغذ کې لیکل شوی دی چې د محکمې د پریکړې له مخې پر اتباو د ډوډۍ خرڅلاو بند دی. اتبا یعنی افغان کډوال.
دیوارا نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا. تابلو میزنن که امی با ایرانی ها بین خو میگن که اینا رو مگر بیرون.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځ بلې ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یوه ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د ډوډۍ د سهمیې په اړه اعلامیه خپره شوې ده.
مسلې نان د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزه تل وي. نانوایانې سهمیه ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایی له دوو درېو ډېره ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدانه یو بل افغان کډوال هم چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوالو ورځ بلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یوه لویه ننګونه ګرځېدلې ده.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه جلا وه. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کور ته تلو یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامي کارتونه مو ور وښودل
له دې سره. په خواله رسنیو کې خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په بورتسیر سیمه کې د یونانوایی پر ښیښې د قضایي قوې لخوا استول شوې لارښوونه نصب شوې او پکې لیکل شوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند دی او نانوایانې به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمیر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اړوند میزان خبری آژانس د جمعې په ورځ د بورتسیر قضایي قوې د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایي پریکړه نه ده او دا موضوع د بورتسیر ښار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کمپ کې کولای سي چې په دولتي بیا له کوپونه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. د غاژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلې. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سوي یو. ځینو افغانانو بیا په خواله رسنیو دغه اقدام ظالمانه او د ګاونډیتوب دود خلاف عمل بللای دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د امنیتي ځواکونو قومندان احمد رضا رادان اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه ناقانونه کډوال له ایرانه وایستل سي. له دې سره د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی هم ټینګار کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د کډوالو د مخنیوي لپاره جوړیدونکي دیوال کار دی چټک سي.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د فوټسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه کوي. د افغانستان لومړنی لوبه به د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند ښار کې د انګولا پر وړاندې وي. په ازبکستان کې د افغانستان د فوټسال د ټیم مسؤول مدیر وایي چې لوبغاړي له لوړې روحیې او انګیزې برخمن دي. په عین حال کې په تاشکند کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وایي چې د لوبې نندارې ته به له نږدې ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا یکشنبه د افریقا د پیوړې لوبډلې انګولا سره د لوبې ډګر ته وځي. دا د 2024 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوتسال لوبډلې لومړۍ لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازدیګر 5 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمنازیم کې ترسره کیږي. د فوتسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي، ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي له لوړې روحیې او انګیزې برخمندي.
خدا
شکر بازیکنان زره د خدای شکر دی د لوپاړو روحیه خدا زکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دوی ملوبه په تاشکند کې دا او بیا درې ملوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2024 کال په نړیوال جام کې له 206 ټیمونو څخه یوازې 4 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوې دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سی ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13مه د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 21مه د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون له 206 ټیمونو څخه د فوتسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یوه ستره تاریخي بریا بولي. سیون مویان او د نشراتو مسول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل.
یکی از محدود تیمای مسابقات جام جهانی است که
افغانستان یو له هغو ټیمونو څخه دی چې له نورو ټیمونو سمخ کې ازبکستان ته ورسېدو او د افغانستان د فوټبال فدراسیون دوه دوستانه سیالۍ ورته برابر کړې. د پاراګوای او مراکش په وړاندې مو دوستانه سیالۍ درلودې. څو تمریني او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودې. ځان یې د نړیوال جام سیالۍ ته چمتو کړې.
پورته وخت کې په تاشکند کې مشتي او شمیر افغان کډوال وایي د لوبي ننداري ته بل نګدي ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو لدوی څخه توریالی ولی ازادي راډیو ته وویل.
واقعا جای خوشی و مسیدت میدانم که فرزندان برومند
دا پر اختیار د خوخی زایده چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې ورسته یو کې په خپل ورتیا وسره نړیوال جام ته لاره ومندله. دا په خپل پسیمه کې د افغانانو عزت خي. زه د دې لوبي سخت لیواله یم او ان شاء الله په تاشکند کې د میشتو وطنوالو لړل سره به خپل ځوانانو د ملاتړ او تشویق په موخه د دې لوبي لیدو ته ولاړ شم.
په تاشکند کې بل افغان خالد صافی ازادي راډیو ته وویل.
دا ډېر افتخار ځای ده مونږ ته او مونږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم سبا لور سره نږدې نه مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق له نږدې نه ځکه چې زموږ ټیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی ده.
د 2024 نړیوال جام ته د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوتبال تر 18 کلونو کم عمر لوبډلې هم د سنبلې میاشتې په 3مه نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمر فوتبال لوبو اتلولۍ د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه چې په کور دننه او بهر د افغانانو له هر کلي او خوښي سره مخ شوه.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په غزه کې نن هم د اسرایلو په تازه حمله کې د 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په عین حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 140,000 اوښتی دی. متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لږ تر لږه 11 کسان په غزې ښار کې هغه وخت وژل شول چې د اسرایل لخوا پر یو کور بمباري وسوه. د غزې په یو روغتون کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې په وژل شویو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل شوی خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوي نه دي او د اسرایل پوځ هم د دې پېښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزې تړنګ کې دا جګړه ورسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل سوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرائیل پوځ وایي چې له دې شمېر شاید 33 مړې وي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ نن ویلي چې د اسرائیل لخوا تیر شپه د غزې شار هغه کور په نشه سو چې بې کور سو یو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه. د دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تیر شپه د غزې پر نور برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه لس کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له اوومې په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 1,202 او د ټپیانو 15,280 ته رسېدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسېد. تیدروس ادهانوم گیبریسوس پرون پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د دې کمپاین پر مهال له 1500 زرو ډیرو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 10 کلونو کم وو د دې واکسین لومړی ډوز ورکړل سو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو له اوسه د مخام له شپږو بجو د سبا سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ څپه 12:09 خبرونه کوي. د سهار له شپږو د مخام تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 12:25 متره لنډو څپو اوریدلای شي. که یې لنډه درته وایم، ازادي راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 12:25 متره لنډو څپو او د ماښام له اوو د سهار تر اوو په 12:09 منځنۍ څپو خپرونې کوي. د کابل اوسیدونکي په ښار کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ښار او کوڅو کې د دې سپیو ګرځېدو ورته لوی سرخوږی جوړ کړی او کله ناکله د سپي پر خلکو هم حملې کوي. کابل ښاروالي چې طالبان اداره کوي وایي چې زرګونه کوڅه ډب سپي او لیوني سپي په یوه کال کې له کابل ښار نه راټول کړي دي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې که کوڅه ډب سپي تاسو وداړي نو باید ژر تر ژره ځان واکسین کړئ.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډبو سپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅه ډب سپی له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابل یې پخه جوړه شوه.
هغه ځای چې سپی پرې داړه لیوم تر یوې اونۍ پورې دردناک کېده. اوس چې هر وخت غزې ته ګورم ډېره ورته ځورېږم. که څه هم درملنه مې کړې او ښه سوی یم، اوس چې هم کله د باندې وزم هر ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي.
د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی لطفالله مرخیل هم په خپلې سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو له موجودیته شکایت کوي.
ویلګر د سپیانو پاکله په دې علاقه کې ډیر شوی دا او ډیر ده. دغه هلته خلکو ته مزاحمت کوي، ماشومانو پودا ته ځي، دوکان ته ځي، نانوایی ته ځي، پسې منډې وهي، کله سیاسرو پسې منډې وهي. دغه پاکله که زموږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د کوڅه ډبو سپیو لډاره کوچنیان له کوره نشي وتلی او له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالي هم په کابل ښار کې د کوڅه ډبو سپیو موجودیت تاییدوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر 12 ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یوه کال کې 2,600 کوڅه ډب سپي د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل
15,990 سپي د کابل ښار راټول شوي چې له بده مرغه 8,300 د لیونۍ سپیو په ویروس اخته وو چې د اصولي لارو چارو څخه په استفادې له منځه یوړل شول او 12,140 بیا تر نیولو وروسته واکسین شوي. در هغه یې عقیم شوي او د ښځینه نسل رحمونه یې له منځه یوړل شوي.
د ساري ناروغي او متخصصین له ډلې فرید الله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوسډب سپیو موجودیت خطرناک بولی.
کچيري دغه به تختنه سپي یو انسان وچی چی یو ویخري نو کې دل شي خدای نه خواسته هغه دی ربي شو د لیوانی سپي په ناروغي باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناک ده او د کوسډب سپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتيي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي، ځکه په خبره کې واکسین او درملنه یې ونی شي انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په افغانستان کې د خځو د سینګار د وسایلو یا سیمسریو پلورونکي شکایت کوي چې کله بازارونه همداسې ساړه وي نو دوی به مجبور شي چې خپل دوکانونه وتړي. بلخوا خځې او نجونې چې د دې دوکانونو اصلي پیرودونکي دی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته چې دوی خپل دندې له لاسه ورکړي او اقتصاد خراب شوی، اوس د سینګار د وسایلو د پیرودلو وس نه لري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سینګار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکي او دوکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری پیرودونکي یې خسي دي او پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو سره په تیرو دریو کلونو کې لکار او سوداګرۍ د خزو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دوکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ سي. په کابل ښار کې او سیمساری پلورونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د خرڅلاو کچه او یا سلنه راښکته سوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه ده 2 میلیارد تومان.
موږ آرایشي توکي له ایران را واردو، مخکې مو د اویا میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوې دي او خرڅلاو هم تر اویا سلنه راکم شوی، ځکه چې ښځې نور دندې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه ښځې به چې په دولت یا نظام کې دندې درلودې، خو اوس بیکاره دي. نو دا تبن زبوش په کار منفی اغیز لري. که هم داسې دوام وکړي، موږ څه چې شایي هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورونکي هم د نومنه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80
موږ دوه پخوانی پیرودونکو لړلې تقریبا 80 سلنه نور رایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري، ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر خوځو کار بند کړی او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم درلودل جبري دي. موږ د سیمساری دوکانداران آن د دوکان د کرایې وسن نه لرو. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دوکان په نیمایي بیه لیلام کړم او ویې تړم، او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم دوه لارې لرم، یا به په کور کېنم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان جون یو خزه لزده کړو د راګرځولو ترڅنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې لکار کول هم منه کړی دي. لدی سره یو شمیر افغان خزه چې داندې لاله سور کړی وای د آیت نه لرلو لامل د سنگار توکو پیر ورته سخت سوای دی. د کابل ښار اوسیدونکو او د خوانځي خوونکې زینب وای چې 2000 افغانۍ تنخواه او په هغه کې کولای سول چې د ځان او خپل کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره له اوسګاری دوه ورسته وس دا وسه نه لري.
کاغه خزینه وی او کناری نه وی خپل یواز نه اړتیا وی او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. مو کوم کله چې محکمو دند لرله او کار به مو کوو، نو سره لدی چې د خپل کورنۍ سره د کورنۍ لغړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوي به مو کوو. کولای مو شو چې په خپل نه کومي اړتیا وی چې لر ځان لپاره پوره کړو او څه چې مو خوښوه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو، نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، هغه خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیان ولایت اوسیدونکي منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوي او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله وزګار سوي، ازادي راډیو ته وویل
قبلان خریدان لوازم بهداشتي
مخکې مو خزو چې دندې مو درلودې د ارایشي او روغتیایي توکي پیر را تاسانه وو، لکه رنگ
رنگ ناخون لپسرین میک اپ زینې کریمونه روغتیایی توکي او همداسې نور خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ ستاسو ارتیا لرو هغه نه شو پیرلی.
د یادونې د چیرې طالبانو حکومت پر خزو د غنو نور محدودیتونو ترڅنګ لتیریاو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولای دی. طالبان سره لدې چې اداوي کوي په افغانستان کې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق ترڅنګ په ټولنه کې د خزو د آزاد تګ راتک او ګرځېدو د حق اخیستو ترڅنګ آن د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د دوی غږ او صورت او